په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې ازادي رادیو ته ورجست. السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې د ازادي په صفو کې پروګرام خبريږي. د جمعې ورځ ده، د سلواغي یا دلويش پژمه د جنوري شپږمه. په پیل کې خبرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې تال او چال پروګرام خبريږي. نن د جمعې ورځ ده، د سلواغي یا دلويش پژمه د جنوري شپږمه. په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د ایران یو چارواکی په کابل کې د یوې سیمهیزې غونډې د جوړېدو خبر ورکړی چې د ایران، پاکستان، روسیې او چین چارواکي په کې ګډون کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید رسول موسوی پرون په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې د دې غونډې خبر ورکړی چې د دوحې د پلان سوې غونډې په درشل کې جوړیږي. ښاغلی موسوی لیکلي چې دا غونډه د سیمې د سولې، ثبات او د افغانانو سوکالۍ ته د ګاونډیو ځانګړې پاملرنه شي. د طالبانو د دوحې دفتر مشر سهیل شاهین ویلي چې دغه غونډه د دوشنبې په ورځ جوړیږي. د دې ترڅنګ د کابل لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړې استازي او د افغانستان لپاره د ایران سفیر حسن کاظمی قومی ویلي د سیمې امن او ثبات د افغانستان له ثبات او امن سره تړلی دی. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک ویلي د فبروري میاشتې پر 13 او 19 په دوحه کې د افغانستان په باب غونډه جوړیږي چې په وینا یې د افغانستان لپاره د بېلابېلو هیوادونو ځانګړي استازي پکې ګډون کوي. د طالبانو د حکومت یو چارواکی وایي تحریک طالبان پاکستان یا چی چی پی په افغانستان کې کوم ځای نه لري او داعش هم د بشریت د دشمن په توګه ځپل سوی دی. هرک چې د طالبانو په کنټرول کې دی په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولوي عبدالکبیر دا څرګندونې پرون د افغانستان لپاره د ناروې له شارج دافیر پال کلومن بکر سره په کتنه کې کړي دي. پاکستان په وار وار پر افغانستان واکمن طالبان تورن کړي چې د تحریک طالبان پاکستان د وسلولو پر ضد چې په خبره له افغانستانه پر پاکستان بریدونه کوي جدي اقدام نه کوي. هغه تور چې د طالبانو حکومت چارواکو تل رد کړي او ویلي دي چې پاکستان دې په خپل امنیتي چارې خپله سنبال کړي او پر نورې دي بې ځایه تورونه نه لګوي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د طالبانو له بنده د رسنیو د ټولو کارکوونکو او خبریالانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. دغه بنسټ پرون ناوخته په ویلامیه کې د جاپان د کیودو خبری اژانس د خبریال احسان اکبری د خوشي کېدو هرکلی وکړ او ویلي دي چې د خبریالانو نیول د رسنیو د قانون خلاف او د رسنیو د شکایت اورېدنې کمیسیون سره په ټکر کې دي. د اعلامیې په یوه برخه کې راغلي چې افغانستان کې تر دې وړاندې هم یو شمېر خبریالان او د رسنیو فعالان د نامعلومو دلایلو او د رسنیو د قانون خلاف بندیان سوي دي. دې بنسټ دا ډول چلند د بیان د ازادۍ په اړه د اوسنیو واکمنانو د پخوانیو ژمنو خلاف عمل بللی دی. د بې پولو خبریالانو ټولنې تېره چهارشنبه د طالبانو د استخباراتو لخوا د یو شمېر خبریالانو نیول وغندل او په یو بیان کې ویلي وو چې طالبان باید د افغان خبریالانو د کار په وړاندې خنډونه جوړ نه کړي. بیان کې ویل سوي وو چې په تېرو څو ورځو کې د طالبانو استخباراتو لږ تر لږه درې افغان خبریالان نیولي چې له ډلې یې دوه تنه تر دوه ورځو بند وروسته خوشي سوي دي. د جاپان د کیودو خبری اژانس خبریال احسان اکبری چې د جنوري پر 18 په کابل کې نیول سوی وو پرون پنجشنبه خوشي سو. د بی پولی خبریالانو ټولنې په خپل بیان کې ویلي چې د طالبانو د استخباراتو لخوا د خبریالانو بیا بیا نیول، د خپلواکو خبریالانو ډارول د رسنیو د هرې بڼې د ازادۍ ځپل دي. د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ دفتر نی په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د بندولو اعلان وکړ. د دغه دفتر مشر عبدالمجیب خلوتګر پرون پنجشنبه په دې اړه په یو پیغام کې ویلي
در حال حاضر اوسنی سیاسی وضعیت او نامساعد شرایطو ته په کتو د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ دفتر یا نوی مشرتابه په خپل ورستۍ ناسته کې چې د روان کال په جدي میاشت کې وشوه دې پریکړې ته ورسېدل چې د نوی فعالیتونه به په موقت ډول په افغانستان کې ودرول شي.
د خلوتګر په خبره چې نوی ولس کله په افغانستان کې د آزاد رسنیو او خبریالانو د ملاتړ لپاره فعالیت وکړ. نوی داسې وخت په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د ځنډولو اعلان وکړ چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د رسنیو د ملاتړ اکثر ادارې له هېواد بهر فعالیت کوي او په کور دننه هم د طالبانو له محدودیتونو سره مخامخ دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک دفتر وایي چې هغه په پام کې لري چې د غزې په جګړه کې د منځګړیتوب د هڅو په تړاو اردن ته لنډ سفر وکړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د هیات یوه غړي نن جمعه تر روانېدو مخکې ویلي بایربوک به ختیځې افریقا ته تر سفر وروسته اردن ته هم لنډ سفر وکړي او هلته به د شنبې په ورځ د منځني ختیځ پر بحران سیاسي خبرې وکړي. په غزه کې د اسرائیل هوایی او ځکني عملیات لا هم دوام لري او ټاکل سوی د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی استخباراتو مشر ویلیام برنز په غزه کې د لنډمهاله اوربند پر ټینګښت او د پاتې یرغمل سویو کسانو پر خلاصون د اسرائیل، مصر او قطر له چارواکو سره وګوري. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې برنز به دغه سفر په راروانو ورځو کې وکړي، خو د امریکا استخباراتي ادارې او سپینې ماڼۍ د دې سفر خبر تایید کړی نه دی. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړۍ توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د بیلاروس پر رژیم دا اونۍ پر سیاسي مخالفانو د بریدونو له کبله انتقاد کړی دی. د بشري حقونو مدافع ډلو ویلي چې د بیلاروس امنیتي ادارو څه باندې 150 تنه نیولي دي. د ویاس نه بشري حقونو ډلې ویلي چې د بیلاروس رژیم د سیاسي بندیانو کورنۍ او تازه خوشې سوي خلک په نشه کوي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل ویلي دا ټولنه وروستي فشارونه په تر ټولو سختو ټکو غندي. واشنگټن هم په ورته اقدام کې پر بشري حقونو د بیلاروس د رژیم حملې او د هغه هیواد د خلکو د ډیموکراتیکو هیلو د ماتولو لپاره هڅې غندلې دي. ټاکل سوی د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی نن جمعه د امریکا د ملي امنیت له سلاکار جک سالیوان سره په تایلند کې وګوري. دواړه قدرتونه هڅه کوي چې خپله هغه اړیکې بیرته سمې کړي چې په تیرو څو کلونو کې خړې پړې سوي وې. پیکینګ او واشنگټن په وروستیو کلونو کې له ټکنالوژۍ نیولې د بشري حقونو تر موضوع او نورو مسایلو پر سر په خپلو کې لفظي شخړې کړې دي. د دغو اړیکو د بیا احیا لپاره چې په تیرو لسیزو کې تر ټولو خرابې سوي دي، ولسمشر جو بایډن په نومبر میاشت کې په سان فرانسیسکو کې د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره وکتل چې دواړو لوریو بریالۍ کتنه بللې وه. د چین د بهرنیو چارو وزارت په ویلمه کې ویلي چې وانګ یی به تر دوشنبې پورې په تایلند کې وي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د امریکا او چین د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ به دا خبرې د جمعې او شنبې په ورځو وسي.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کلی موکوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی یا پلاوی یا یوناما د جنوري په 22مه په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په نوم درې میاشتنی راپور خپور کړ. په دې راپور کې د ښځو د حقونو نقص، له پاکستانه افغانستان ته لستنو شویو افغان کډوالو سره چلند، د جمهوري نظام له غړیو سره د طالبانو چلند، د رسنیو د غړیو او د بشري حقوقو د مدافعانو خپل سری نیونی، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پریکړه او اعمال، بدنی سزاوی او عدلی اجرات هغه موارد دی چې یوناما له تیر اکتوبر څخه نیولې تر دسمبر پورې موده کې په افغانستان کې ورته ځیر شوی دی. د راپور له مخې له ښځو سره د دې لپاره سخت چلند شوی دی چې دوی نارینه نه دي، یعنی د جنسیت له مخې ښځې له تاوتریخوالي سره مخامخ شوي دي. یوناما یو لړ مواردو ته اشاره کړې ده چې ځینې ممکن له افغانستانه د متخصصو ښځو د وتلو سبب شي یا د کندو د کار د مخنیوي باعث شي. مثلا په راپور کې لیکي د اکتوبر په لومړۍ نیټه درې روغتیایي کارکوونکي په دې تور بندې شوې چې کار ته محرم ورسره نه و په مخه کړی. د دسمبر په لومړیو کې په بلخ کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر د یو روغتیایي مرکز یو ښځینه کارکوونکي ته توصیه وکړه چې میړه وکړي کنه وظیفه به له لاسه ورکړي. د دسمبر په دوهمه په پکتیا کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر د هغو ښځو مخه ونیوله چې ډاکترانو ته تللې او علت یې د محرم نه موجودیت. د اکتوبر په 22مه په ننګرهار کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر د یوناما په وینا څلور سوه ښځې د جانغوزو د پروسس په یوې فابریکې کې له کاره منع کړې. د نومبر په 22مه بیا په بلخ کې د برق فابریکې 200 کارکوونکي له کاره وایستلې. یوناما په خپل راپور کې اعتراض دا جمله لیکلې ده چې داسې چلند تر اوسه له هیڅ نارینه سره نه دی شوی. د یوناما په راپور کې د طالبانو د هڅې سیل شوي دي چې له پاکستانه د راستانه شویو کډوالو لاسنیوی په نه امکاناتو کړی. د یوناما په راپور کې د هغو ښځینه فعالانو، خبریالانو او د بشري حقونو د مدافعانو یادونه هم شوې ده چې د راپور د درې میاشتنۍ مودې په وخت نیول شوي یا له بنده خوشي شوي دي. دلته په دې بحث کې همدا مسله چېړو چې د یوناما درې میاشتنۍ راپور څرنګه و، څه شان پکې ذکر شوی دی او څنګه د جنو سرغړونو مخنیوي کېدای شي. د بحث لپاره شکریہ بارکزی د سیاسي چارو کتونکو او خوانی ډیپلوماټ غوث جانباز هم را سره دی. د دوی هر کله کوم لمړی کله اخلي بارکزی واورو څه فکر کوي چې د یوناما دغه راپور چې تاسو ولوسئ د تاسو اول دا راته و چې تاسو څنګه ارزوي؟
مننه په سلامونو مو مانسه. د یوناما راپور پس لړیر زنده دا راپور وته تبي خبره ده چې په دې راپور کې ډیر ستر نیمګړتیاوي شته. د افغانستان هغه واقعیتونه شته واقعیتونه چې افغان میرمنې د یو ګواښ پس تیر یعنی ورسره ژوند کوي چلند کوي او ویني په کې ډیر کم او محدود ذکر شوی دی. هیرم نشي چې دا راپور تقریبا پس له څه کم دوه نیم کال نه خبر شو ځکه چې په افغانستان کې تاوتریخوالی مخصوصا د ښځو په وړاندې تر اوسه پورې هم ادامه لري. سربیره پر دې چې د یوناما دفاتر په ټول افغانستان کې فعال نه دی او دوی نشي کولای چې ټول معلومات د هر د افغانستان ګوټ ګوټ نه ترلاسه کی. حتی یوناما دفترو ته تک هم خپل د خزو له خوا څخه او فامیلون د خوا څخه یو ګواښ دوی ته بلل کیږي د طالبانو له طرف نه. نو دا ټول شیان د دې باعث کیږي چې دغه راپور کې زښت ډیرې نیمګړتیاوې موجود وي. خو سربیره پر دې هم دغه محدود راپور هم یا ابتدایي راپور هم کولای شي چې ډیر هغه واقعیتونه ښکاره کړي چې طالبانو سیاست د خزو په وړاندې باندې ده. متاسفانه په دې ریپورت کې که څه هم د دوه توکمیزو نوم اخیستل شوی چې د طالبانو بچلند تاجک او هزاره خزو سره دی، خو زما په اند د طالبانو پالیسی او سیاست په عموم ډول باندې د افغانستان میرمنو سره خزو سره جنګیو سره یو شانت دی.
په دې بحث کې خوانی ډیپلومات غوث جانباز هم را سره دی. جانباز صاحب، ستاسو په باور تاسو د یوناما راپور څنګه ارزوئ؟
مننه، سلام تاسو ته اغلی شکریہ بارکزی ته او ټولو لیدونکو ته. په ټولیزه توګه بیله شکه چې ارزونې خو ښې دي، کومې څرګندونې چې شوي دي، کوم تحلیل چې شوی دی، کوم نتیجه ګیری چې شوی ده، بالکل صحیح ده. کېدای شي چې حالات به لا نور هم بد اوسیږي، ځکه چې د ملګرو ملتونو هغه کوم منصوبین او کارمندان چې دي هغه خپل په افغانستان کې ډیر لوی ګواښو سره مخامخ دي. هغه نشي کولای چې د افغانستان مخصوصا پښتون میشتو منطقو ته لاړ شي او هلته وضعیت وګوري چې څه حال دی. او دا چې مثلا په دې راپور کې د ځینو قانونو مشخص نمونه اخیستل کیږي، زما په نظر دا منصفانه کار نه دی، ځکه چې اصلا او عمدتاً د فشار لاندې پښتون میشتې منطقې دي، پښتون میشتې میرمنې.
البته جانباز صاحب، وبخښئ، د پښتنو د سیمو یادونې هم کړې ده. د یوناما راپور زما مخې ته پروت دی. فرضاً په مقدمه کې ما اشاره ورته وکړه چې په پکتیا کې میرمنې له کاره ایستلې دي، او البته هغه هزاره او د تاجکو یادونې د یو راپور په ارتباط کړې ده. په کل کې داسې خبره نه ده کړې. مهرباني.
درسته، یعنی په ټولې زتوګه زه به سره مخالفت نه لرم، یعنی زه هر کله کوم د دې ارزونی په مجموع کې د راپور، خو زه غواړم دا اضافه کوم چې وضعیت د دې نه هم بدتر دی، ځکه چې دا خو جواته ده چې لری پرتو میستو ته ځایونو ته پښتون میشتو مخصوصا ولایاتو منطقو سیمو ته خو لاسرسی نشته. طالبان هغه ځایو کې نه خبریالان پرېږدي، بیا هم نه د ملل متحد کارمندان پرېږدي. دې لپاره زه وایم چې دغه راپور کېدای شي چې مکمل هم نه اوسېږي، ټول افغانستان یې په خپل احتوا نه وکړي. په دې ترتیب اوس دا چې دا به څه تاثیر ولري، کومې نتیجه ګیري به وکړي طالبان، زما په دې باندې هیڅ کوم دې ته کومه امیدواري نشته ده. طالبان په هماغه خپل کاذب غرور سپاره دي او دا به وایي چې هغوی شرعي برخورد کوي د ښځو سره، هغوی ته شرعي حقوق ورکوي په داسې حال کې چې حقایق بالکل برعکس دي. نه یوازې دا چې دوی نجونې مکتبو ته نه پرېږدي، ډېر زشت ډېر خشن چلند یې را شروع کړی دی چې اصلا نه د اسلام په هغه محتوا کې دا شتون لري نز زموږه د پښتنو د افغانانو مخصوصا متاسفانه چې ځینې خلک دوی د پښتون فرهنګ سره پوزیشنوي چې په داسې حال کې چې دوی هیڅ اشتراکیات هیڅ نوع تعلق په پښتون فرهنګ سره نه لري.
البته دې مسلې ته چې جنبه صاحب تاسو اشاره وکړه چې دا به څه نتیجه ورکړي یا نه، دا به د خبرونې په ترڅ کې بیا هم له تاسو سره یاد کړو چې ولې نتیجه نه ورکوي او ولې به نتیجه ورکوي. اغلی پارکزی دی راپورت چې څوک ګوري دی درې میاشتنی راپورت تر ډیره بیا هم موضوع همغه د نجونو او د میرمنو مسله ده. که چیرته له لوی سره څوک ګوري د بشري حقوقو په ارتباط هغه اصلي انتقاد د نړیوال ټولنې اوس یوازې همدا مسله ده. څنګه همدا سینه ده؟
زما په اند یوازې نه موضوع د خزو او د افغانستان کې د جنکیو تعلیم او تحصیل مسله نه ده. په افغانستان کې متاسفانه هغه ناورین سره مخامخ یو چې په هغه کې نه تنها د افغانستان د خزو د حقونو بحث دی، افغان نارینه او په عموم ډول باندې د طالبانو کړنې یا رابطه یا تعامل چې دوی غواړي ملت سره یې وساتي ښکاره نه دی. سید چې دا راپور تمرکز ډیر د افغانستان د خزو په وضعیت په وړاندې کړي، مګر دغه وضعیت نه تنها یوازې د حقوقي له لحاظه افغانستان ته زیان رسوي، د دې تر څنګ موږ تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې سیاسي، اقتصادي او ټولنیز، فرهنګي او کلتوري وضعیت هم ستر زیانونه اړولې دي. د بیلګې په ډول باندې همیشه طالبان هم دغه وایي چې کم کړنې چې دوی کوي د اسلام دین مطابق د شریعت او د افغانستان د فرهنګ او دود او دستور سره دی، حالانکه چې د دوی کړنې د افغانستان د خلکو د دود او دستور سره هیڅ تړاو نه لري. د افغانستان د خلکو دود او دستور هم دغه دی چې ښځې ته احترام او درناوی شته، ښځې باندې لاس پورته کول نشته، د خزه حق خوړل نشته، خزه ته به حرمتي نشته. په اسلام کې هم هغه شی همدغه شیزونه راغلي دي، هغه کې جبر او اکراه نشته، ناحق وهل او تکول نشته، هغه کې انساني کرامت ته احترام او درناوی شته، هغه کې خزه باندې لاس اچول، تیرې کول او خزه یا نارینه بغیر د کوم جرم نه زندان ته کشول، د عدالت نه بغیر فیصله ور باندې کول، دا غ شیان دي چې بالکل موجود ندي. نو زه فکر نه کوم چې د طالبانو اوسنۍ وضعیت یوازې د خزو پاک لباندې چې موږ وایو چې والله سبا مکتبونه خلاصي نو افغانستان نور ګل و ګلزار دی، برعکس که تاسو چیرته د طالبانو واکمنۍ ته توجه وکړئ، هیڅ شی تاسو په هغه کې د یو نظام په صفت باندې هغه مسئولیتونه نه وینه چې دوی باید د خلکو په وړاندې باندې ادا کړي. د بیلګې په ډول باندې د امنیت ساتل، امنیت ساتل یوازې دا نه ده چې خلک د ویرې نه کوم څوکي او یا هم طالبان په لاختو په وهلو په ټکولو باندې کولو او زورولو باندې مخته ویسي. امنیت هغه وضعیت ویل کېږي چې په یو ملک کې خلک د امن، د اوساینې او د سکون او آرامش احساس ولري. نن سبا یوازنی شی چې د افغانستان خلکو نه تر بل ډیر هر څه ورنه نیول شوی دی، خلک په ویره کې ژوند کوي.
او دا په دې برخه کې بیا هم راپورونه دا وایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت د خطر سره د جګړو مخه، یعنی جګړې نشته، چاودنې نشته، نو امنیت تامین دی، یعنی د نړیوال د امنیت په برخه کې راضی دي. دا چې بیا لکه څنګه چې تاسو ته شیکوي چې اصلي او اساسي امنیت څنګه دی،
دا تاسو سره منم، ځکه جګړه والی ډله قدرت ته راغلی ده. صحیح، یعنی همدغه طالبان د واکمنۍ لپاره، د قدرت لپاره دی چې افغانستان کې واک ترلاسه کړي، دوی جګړه کوله او نن خپل همدغه جګړه مار ډله په قدرت باندې ده. مګر د دې تر واکمنۍ لاندې هم موږ وینو چې وژنې شته، شکنجې شته. دا چې نړیوال ټولنه په افغانستان کې حضور نه لري او هغه پخوا په رقم باندې جګړه نه ده، انتحاري عملې په هغه کچه باندې ډیره زیاته نه ده، سړکونه چې کوم د طالبانو لخوا څخه بند کېدل او لارې چارې نیول کېدل خلکو باندې، هغه شیزونه نشته، ځکه چې په اوتوماتیک ډول باندې خپله طالبان هغه جګړه مال ډله نن سبا
په بلې او دغه
امنیت
البته په مجموع کې ما دا
امنیت یو ځلې بله. ته ما وایسته خیر
دی نه یو د امنیت تعریف ته یو د نړۍ دلته په راپور باندې خبرې کوي یعنی د یوناما په راپور کې هم
راپور د افغانستان وضعیت پاکل باندې دی راپور د نړیوال اسسمنت راپور نه دی چې هغه خپل دی د افغانستان په وړاندې څه وای دا څرګ کم امنیت چې خزه په سړک باندې نشیتلای
دا خو
خپل کیږي موټر کې اچول کیږي ورل کیږي یا په جابر نکاو سره
کیږي دلته بیا دی
او بخښه بغیر لدینه چې اعتراض ولري
نه دلته خو دا خبره خو تاسو دقیقه ده یعنی چې دا امنیت په څه مفهوم باندې امنیت ما دا ویل مللوی سره د ملګرو ملتونو کوم راپورونه چې تر اوسه پورې خبره شوې دي دوی هغه امنیت ته اشاره کوي چې چاودنې نشته او جبهې جګړې نشته نو هغه امنیت لوی خبرتیا وروسته بحث دوام
وکړي بله هغه جګړې هم طالبان لامل وکنه
الا خو بل شی ده علت خوب بل شی ده
جګړه نشته
علت خوب یا
علت څه
ده طبیعي خبره ده چې علت خوب وو یو لوی خبرتیا وروسته بحث دوام وکړي
د ازادي رادیو له مليوني فیسبوک فانی سره ملګری سي د افغانستان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي facebook.com/azadiradio
په فیسبوک کې مو هم د بحث موضوع مطرح کړی ده او په اوریدونکو د بحث صرف لایک ور کړی ده د زاهد افغان پونم یو اوریدونکو خپل تبصره را سره شریکه کړې ده د لیکلې دي چې په افغانستان کې د پوینا الحمدلله د هر انسان حقونه تر بل هر و خوندې دي حکومت ستونزې چې د زده کړو په برخه کې دي هغه حل کیدون کړي ان شاء الله تعالی رابشم د بحث دی برخه ته چې علما په دې باندې ټینګار کړی دي چې په افغانستان کې مشخص قانون نشته مثلا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاستونه په ولایتونو کې کله ناکله خپل سری عمل تر سره کوي د ازادي رادیو روانه اونۍ له هرات یو راپور درلود چې هلته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ریاست یو مسول خلکو ته فرمان ورکوي چې په سلمانیانو کې څرخم جری کم کی او څرخم د سرویشتان واړه کړی لیکن بل لور ته بیا په کابل کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وویل چې کوم اعلامیه چې په دې برخه کې خبره شوې ده هغه سم نه ده او هغه جعلی ده یعنی خپل سری کارونه هم شته جانباس د یوناما دغه خبره ستاسو په باور څنګه ده سي دوی وایي چې د قانون نه موجودیت یعنی داسې یو قانون نشته چې په یغه باندې خلک عمل وکړي کغه خشن وي او کنه وي ستاسو نظر
بلکل ګوري خو اصلا خبره دی کده چې مونږ چا سره مخامخ یو یوناما سید خپل کار وکوي هغه خپل کارمندان لري حقوقدارن لري هم هغه په خپل چارچوب کې کار کوي مونږ د سره مثلا کده شي چې موافق کوسي کو په یو برخه کې نو سی ګو خپل ملاحظه ولرو خپل ځکه چې مونږ افغانان یو کنه وطن خزموک دی او مونږ ګډ ګډ خبره سوشې کسي دي او دا اوس د حاکم ډله څوک ده د کې کده شي چې د نوما په دې راپور کې نیمګړتیا وسیږي چې څنګه د افغانانو په نظر هغه خود یو بهر نه ګوري سید چاغي په متخصصینو وسیږي اصل خبره هم دا ده کاغلې شبر شو چې موږ د سیو ډلې سره حاکم استو چې لکه تلګه دوه خصوصیت زما په نظر ډیر بارز دي خصوصیت اول خصوصیت دا ده یا ځنګړتیا دا ده چې دوی مجهول دي موږ اوس نه پیګو چې دا د اتو نتر نو نس کسو چې دا فرمانونه لیکي دا څوک دي دا چا ځامن دي د نومونه څه کی دا چیرته پټ دي دا یو بل خبره دا چې داخلک لیکلو سره ډیر مشکل لري دوی اصلا قانون سره روغتیا نه لري یعنی دوی سره دوی په نظر د قانون لیکل دا لکه کم قیامت کیږي ځکه چې دوی خود اول دې ظرفیت نه لري توانایی نه لري دې په هنه لري او دې ژوندتیا نه لري فقط امغه څو کس د اتو نه تدونه کس چې الټرناسټي په کوم کونج کې کوم اسمت لکه په قندار کې نه پیغام په هلمند کې په کوم ځای کې په روزګان کې هر ځای کې شناسي کلوې پکتیا کې ما ته معلومات نشته لکه تاسو ته معلومات نشته دوی چیرې دي دا چې هغه غیر ټول یا سر خورې چې دسی هو یا دا کار وکي یا دا کار کوم هغه دی چې خلاص نه پیږي چې چا پلاس کوي
خیر دا خو یو په دوی اعتراضونه دي جانباز صاحب یو خدای د طالبانو اعتراضونه دي دوی په چوکاټونو په دوی په چارواکو باندې لیکن بس د قانون دا مثلا د حجاب د فرمان د تطبیق په برخه کې د ملګرو ملتونو د یوناما راپور سم مخته ده په دې کې دوی لیکي چې د 2020 کال د اپریل په 15مه نیټه د حجاب فرمان کې راغلی دی چې د تطبیق لپاره باید اقدامات وشي، چې د ګڼ شمیر هغه شوزو اونجونو چې د مناسب حجاب په ناغوستلو تورن وي خپل سری نیونی او توقیفونی او شفایي اختیارونه پکې شامل دي. البته یوناما دا توضیح کړی ده، خو بیا لاندې لیکلي چې د فرمان له مخې د سویل شوي ولو چې یو ځل به توصیه ورته کوي یوې میرمنې ته که حجاب د دوی په حساب نه وي مراد کړی، دویم ځل به اختار ورکوي، دریم ځل به هغه نارینه راغواړي، او بل ځل که بیا ونه شو بیا به توقیفوي. اما یوناما وایي چې پرته له دې چې دا مراحل ترسره شي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر غړیو په کابل او په ځینو نورو سیمو کې میرمنې توقیف کړي دي، زندانی کړي دي، او هغوی ته ویلې دي چې بل ځل داسې کار مه کوي له زندانه وروسته. زما هدف دغه و جانباز صاحب، څرنګه یعنی دغه قانون چې
خبره هم دا ده چې یعنی مونږ بس یو 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 حلقې سره مشروط نه دا کلمه استعمال کوم، یعنی بس یو یو عجیب و غریب مخلوقات سره مخامخ است. شبر صاحب چې دوی خود دغه ظرفیت نه لري چې مثلا اوس دا حجاب قانون بل فرض قانون خو نشته، خو کوم مقرره به کوم چا به ویلی لاشه دا هغه که خلاص دا قانون شو، دغه قانون د پاره خو یو میکانیزم پکار دی، د تطبیق د پاره، د اجرایی کېدو د پاره خلق پکار دی، ظرفیت پکار دی. دا د کوم شي؟ هرات کې راته یو څه وایي، بدخشان کې راته بل څه وایي، لوی قندار کې راته بل څه وایي، هغه چا خبره معلومه نه ده چې کی لاس کوي چا پلاس کوي. یعنی دا خلق په توهم کې دي، په یو کلیوالي روایت د اسلام چې د دوی په مغزو کې په هغه مدرسو کې استخباراتي هغه کې پیچکاری شوی په هماغه روان دي. یعنی زه هیڅ نو نتیجه گیری، هیڅ نو مثبت پایلې نه وینم.
ما نه
د دې لوی کارکتر سره مخامخ ستر سوچ یو بازرفیت اداره، بازرفیت حکومت، مشروعیت سره رامنځته نشي، مون به دا پراګنده کارونه، دا استبداد بلاد ورستر بل زیاتیږي. ځکه چې کله چې کار نشي کولای، اجازه راکړه دا خبره خلا، کله چې ته کار نشي کولای، کله چې ته ظرفیت ته کار نه لري، ته څه کوي؟ ته د زور نه کار اخلي، د استبداد نه کار اخلي. هغه د منګي ګورو د کابل په سرکو کې، د نورو ولایتونو په سرکو کې چې دوی ورچا نه لري او په زور راشه.
مننه. د حجاب په برخه کې اغله بارکزي، مثلا په ایران کې هم خلک له ورته ستونزې سره مخامخ دي. فرزند میرمنې کله ناکله د حجاب په تور باندې هغه د مهسا امینی قصه ولا یا نور زندانی کیش او یعنی ول کیش. فکر نه کوي چې د حجاب په برخه کې مشخص قانون اصلا یو ډول ورکته؟ نه تنها یوازې
دا چې د حجاب پاک لباندې قانون نشته چې خزي ترقم حجاب واغوندي، اتفاقا په انساني او اسلامي کړنو کې هم تاسو یو چاته امر نه هي نشي کولای په دې اکل باندې چې شی واغونده شی ما غونده کنه. او که چیرته تاسو هغه اسلامي او شرعي پلاوی تلار شي، هلته هر انسان د خپل سترګو د ساتر کولو لپاره مکلف شوی دی. دا چې طالبان سربیره پر دی چې دوی ویل دی چې د دوی امر بالمعروف اداره، البته هیرم نشي دا چې د قانون لاره نه دا امر بالمعروف څوک دی. په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت کې اصلا قانون نشته. او زه تعجب کوم چې کله ناکله د طالب ویان راځي او وایي چې موږ په قانوني او اصولي لحاظ باندې دا چې کوم قانون دی هغه لا تر اوسه پورې خلکو ته معرفي نه ده شوی، ځکه طالبانو اداره خپل هغه د قانون او اصل چې اساسي قانون دی نرالي بیا وزیق او فرعي قوانین خو په ځای پریده. نو د حجاب موضوع په اسلامي نړۍ کې زه فکر کوم تر ډېره کچه پورې حل شوی ده. په افغانستان کې هم دا موضوع د یو ستر ننګونې سره صرف او تنها د طالبانو په وخت کې مخامخ کیږي. هغه په دې معنی چې حتی که هغه ښځې حجاب هم ولري، چادري هم ولري، زه خپل تجربه تاسو ته وایم، د طالبانو په لومړی واکمنۍ کې زما په سر باندې چادري وه، ما چادري درلودله، او وړه ماشوم مې هم ځکه چې بل محرم را سره نه و هغه وخت کې، هغه را سره وه، او یو بله ښځه ما سره وه. موږ ډاکټر ته تلو، د سړک په عام ماله کې، یعنی په عام سړک کې میکرویانو کې طالبانو امر بالمعروف لاغې او په لختو په قمچینو دې شیانو ووهل. ما دا کیسه د دې باعث شوله چې او زه یو کس چې نه مې پلار په ما لاس پورته کړی، نه ورور، نه بل چا، ما لپاره دا شی د منلو وړ نه و چې په عام ماله کې راته جزا راکړل شي، ووهل شم، وټکول شم، بې عزت او بې ابرو شم. او هغه راته ویل چې ولې کور نه باندې تاسو بغیر د محرم نه یاستي، او محرم یوازې ما هغه وخت کې د ماشومان او پلار و چې سهار دفتر ته بته ما خام براته که ډاکټر و که دوا و که سودا و که هر څه ما مسؤلیت و. نو دا غز ما خپل لیدلی حال دی چې حتی که چیر تخزی د طالبانو په حساب باندې حجاب هم وکړي، چادري هم په سر کې، الان چې چادري نه افغاني دودو دستور دی او نه هم اسلامي، بیا هم دوی ته د منلو وړ نه دی، بیا هم دوی یو څه نه یو
بخښي. دلته بیا دلته سوال دا اوسې، اصلا دغه د حجاب موضوع څه ده؟ لکه ما د ایران مثال تاسو سره درکو، په ایران کې هم خلک شکایت لري، لیکن څنګه کېدای شي چې تاسو اغلی بارکزی په پارلمان کې هم وي، څنګه کېدای شي چې داسې یو اصول ورته وټاکل شي چې هغه کسان چې اسلامي قانون تطبیقوي د هغوی لپاره هم د منلو وي، او نور کوم کسان چې په هغه ټولنه کې ژوند کوي هغوی هم وایي چې دا خو سمه ده او دا سیستم دغه سره
وایي. پاول کی ماتاس ته دا جواب درکست کې دی چې تاسو پام نشئ، وایي په اسلامي ټولنه کې د ایجاب موضوع سربیره پر دې چې د اختلاف ور چې تاسو مختلف رقم د ایجاب وګورئ چې دوی په ښځو او نارینه باندې د سنه د کچیر ته ایجاب راشي نو ښځو او نارینه دواړه یو رقم ته کیږي، چې څه شی واغوندي څنګه وګرځي او څنګه ونه ګرځي د اختلاف ور موضوع ده. تاسو ورشئ مصر وګورئ، ورشئ سعودي وګورئ، ورشئ قطر وګورئ، ورشئ اندونیزیا، مالیزیا، پاکستان، ایران وګورئ، حتی په ایران کې دنه تاسو مختلف څه وینئ، هیڅ نوع قانون نشته. د دینی علماو په مابین باندې هم توافق په دې باندې نشته چې څه رقم واغوستل شي، څنګه واغوستل شي، مخپټ وي، مخلوط شي، کوم ځای. البته ساتر ده، عورت حتمی ده، صحیح، مګر دا چې راځي هغه خپل تعریف د عورت بیا بل شی ده، یعنی ښځه نه ده، صحیح. نو زه فکر کوم چې په دې لحاظ باندې په افغاني ټولنه کې مخکې ما تاسو ته ویلي چې د حجاب پاک له باندې صرف د طالبانو دوه دورې دغه موضوع سره ستونزه درلودله. البته که ټول ښځې چادري او ټیکرۍ هم په سر کې، بیا هم دوی د وهلو ټکولو زمینه ورباندې نه بندېږي. ځکه ما خپل مثال تاسو ته وړاندې کړله، که چیرته تاسو غواړئ چې په افغانستان کې د حجاب لپاره کوم قانون رامنځته شي، نو دا قانون به ناشي د کوم بل قانون نه وشي، ځکه چې هر قانون چې راځي مبتنی په بل قانون باندې. طالبان چې اساسي قانون نه لري، نو ځکه دوی بل هیڅ وزي بل نور قانون هم دوی نشي رامنځته کولای. پخواني قوانین چې د هغې پر بنسټ باندې دوی د افغانستان د خلکو نه تاکس او مالیه اخلي، هغه د هماغه قانون اساسي په ترس کې جوړه شوې وه چې نن طالبانو ملغا اعلان کړی. یعنی خلاصه د خبرې دا چې خلک څه وایي څه نه وایي، زه د یو قانون پوه په صفت باندې، یو څوک چې شل کاله مخکې قانون په سر باندې مې کار کړی او تجربه لرم، دغه تاسو ته وایم چې د طالبانو هیڅ کړنې قانوني کړنې نه دي. د قانون په لحاظ باندې قانون هغه اجتماعي قرارداد دی چې یو نظام او خلکو په مابین کې رامنځته کیږي، او دا چې دا خلک څه رقم هغه جوړوي او ما غدای چې د خپل نمائندگانو له طرف نه دی، د دولت د خواته خام پارلمان او حکومت چې مجری د قانون دی. متاسفانه نن سربیره پر دې چې خلا د قانون ده، د اسلامي احکام او شرعي احکام څخه ناوړه ګټه اخیستل هم یو د هغه چیلنجونو څخه دی چې موږ ورسره مخامخ یو. سربیره پر دې د افغاني دود او دستور ته توهین هم یو هغه ستونزه ده چې موږ نن سبا د طالبانو په واکمنۍ کې ورسره مخامخ یو.
مننه. ازادي په څپو کې پروګرام لا ازادي رادیو اوري، ازادي رادیو منځني سپد 1216 کې دا پروګرام اوریدل شي او په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتل شي. د پروګرام د باس موضوع مو د یونام درمیاشنی راپور دی چې د افغانستان د بشري حقوقو په ارتباط تازه خبر کړی دی. د بشري حقوقو فعال ابو الاحرار رامسپور هم خبرونه کړې سره یو ځای شوی. رامسپور صاحب خبرونه تشرحلی، ستاسو په باور دغه راپور تاسو څنګه ارزوي؟
تاسو ته او درنو اوریدونکو ته، دا خو د یونما هغه سلسله گزارشات دي چې په هر درې میاشتو کې دا اپډیټ کیږي، او په دې کې چې کومه تازه تحولات د حقوق بشری د نقض موارد سرګندېږي په افغانستان کې، هغوی غواړي چې په دغه راپورونو کې منعکس کړي. زه شخصا په دې باور یم چې یونما د لومړی کال په پرتله چې طالبان بیا ځل قدرت ته ورسېد، اوس یو څه فعاله شوې ده او کوشش کوي چې څه ناڅه کوم هغه عمده موضوعات چې رامنځته کیږي هغه په خپل گزارشاتو کې خلکو ته بل مللي مراجعو ته ورسوي، خصوصا په دغه اخرنۍ گزارش کې نه یوازې دغه اخرنۍ تحولات چې د ښځو په ارتباط رامنځته شوي دي تمرکز لري، د دې په څنګ نورو موضوعات هم په دغه گزارش کې مطرح شوي دي چې هر یو په خپل ځای کې د اهمیت وړ دي. مثلا دغه موضوعاتو کې یو هم د هغه امنیتي ځواکونو مخکنۍ حکومت امنیتي غړو دي چې دوی هر ورځ وژل کیږي، دا ډېر یو عمده مسله ده نن سبا په افغانستان کې، په دې کې هم توجه شوې ده. او همدارنګه د پاکستان نه د افغانانو جبري اخراجول دا هم ډېر عمده مسله ده، او په هزاره ورونو او خندو باندې حمله دا هم ډېر عمده ده چې په دغه گزارش کې ورته اشاره شوې ده. خو دې پسند کې هغه عمده او اولنۍ مسله دغه کوم تاو تاریخوار دي چې نن سبا متاسفانه د موجوده حاکمیت لخوا د خوځو د خویندو او د انجلکیانو په مقابل کې ترسره کیږي، چې واقعا دا د افغاني کلتور او کلچر له مخې او د بین المللي بشري حقونو د موازینو په چوکات کې قطعا د زغملو وړ نه ده. او دا نه یوازې د زغملو وړ نه ده، او دغه بین المللي مواثیقو سره پته کار کړه، دا د افغاني کلتور او د اسلامي کلتور او کلچر او اصول سره هم پته کار کړه.
زماله هنده
دا گزارش ډیر مهم ده، او کیدای شي په دې کې ډیر بحث وشي، او بین المللي او ملي مراجع په دې باندې ډیر دتخوایي او دوکسي هم وکړي.
مننه. د نیوونو په ارتباط د بشري حقوقو د مدافعینو او د رسنیو د کارمندانو د خپل سری نیوونی او توقیفونی په برخه کې یوناما په دې راپور کې لیکي چې د سپتمبر او نومبر ترمنځ برحاله د استخبارات لوی ریاست څلور د شزو د حقوقو فعالان نیولي، ندا پروانی د سپتمبر پر 19 د دسمبر په 19 او د دسمبر په 14 بیرته خوشی کړه، جولیا پرسی د سپتمبر په 28 منول شوه، د دسمبر په 13 بیرته خوشی شوه، مونیجه صدیقی د اکتوبر په 8 منول شوه ده، او پریسا زاده د نومبر په 15 منول شوه ده، او د دسمبر په 25 خوشی شوه ده. دغه ځینې کسان نیول شوه دي او بیرته خوشی شوه دي. په دې برخه کې جانباز صاحب کا ساسو نظر واخلم، ولی ځینې کسان ونیول شي او بیا بیرته خوشی شي، او هغه کسان هم بیا بیرته لرسنیو سره ډیر خبرې نه کوي، حتی ځینې کسان چې بهر تم تللی دي بیرته غلی پات شي دي.
هو کار ده چې طالب یو مختنق حلقه ده، او دغه کار هم دغه طرح خبرول دي، خلک ډارول دي، جوات ده چې مثلا هغه خلک چې دوی نسی بیا الته تهدیدوي، پر مختلف توهینونه ورسره کوي، بد چلند ورسره کوي. طبعا چې دي خلکو الته خپلوان پاتې دي، که دوی بهر ته تللي دي مثلا په یو ترتیب، خو په وطن کې دوی خپلوان دي، دوی نږدې دوستان دي، او دغه تهدید ورته کیږي چې که تاسو مثلا زموږ په ضد خبرې وکړئ نو بیا ستاسو خپلوانو سره به داسې چلند وشي، ستاسو دوستانو سره به داسې چلند وشي. د دغه طرح خپرول دا هغه کړنلاره ده اغلی شبر چې طالب همدغه زده ده. طالب اوس هغه یو څوک چې وایي چې د خزیدلو دپاره آفریده شوی اوسیږي پیدا شوی اوسیږي، هغه خو هېڅکله الوتک پرواز نه شي کولی. طالب هغه څوک دی چې جنگ او چریکي عملیاتو ته را جوړ شوی، یعنی څو وخت به مونږ د دې تمه لرو او په څه ترتیب به دا تمه لرو چې طالب دی راشي او دا دی یو ملکي حاکمیت په افغانستان کې، یو مدني حاکمیت د قانون سره
همدغه مسلې ته به د بحث په اخره کې راشو چې څرنګه کیدشتي چې مشکلات په نسبي شکل باندې حل شي. افغانستان د طالبانو په لاس کې دی، او داسې یو معجزه هم ممکن ونه شي چې دا طالبان ټول په یو ورځ په هوا شي او افغانستان بیرته نور خلک راشي او افغانستان ونیسي او د بشري حقونو له خوشبختۍ په افغانستان کې پلی شي. د یوناما په خپل راپور کې جنو ټکو ته داسې اشاره کړې ده چې داسې ښکاري چې دوی دته مثبت ټکی وای. دوی لیکي چې د اکتوبر په 28 منیټه برحاله د کورونیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په تیرو شپږو میاشتو کې د دې وزارت داخلي امنیت پولیسو د رشوت اخیستلو، لواک څخه د ناوړه ګټه اخیستنې، د ناقانونه وسلو ګرځولو او د دولتي وسایلو د اختلاس په تور 439 برحاله د پولیسو منصوبین نیولې دي. د غاړخته کې چیرته وګورو اغلی بارکزی د یوناما پر راپور کې ګوره داسې مثبت شان هم شته چې د طالبانو په ګټه دي په یو ډول باندې. مثلا یا د کډوالو په برخه کې وایي چې په نه امکاناتو یې د راستنه شویو کډوالو سره مرستې کړې دي. دغه ته چې ګورو آیا د نړیوالو فشارونه بیرته که یو اړخ ته د میرمنو د حقونو د نقص په برخه کې په طالبانو په زیاتې دودي بلې خواته په کمیدو نه دي؟
زه فکر کوم کوم شیان ته چې تاسو اشاره وکړله، که چیرته یوناما یا تاسو خبره نړیوال په دې باور باندې ده چې افغانستان امن ځای دی، نو طبیعي خبره ده چې د رشوت اخیستلو زمینه حداقل دوی کوای شي چې د ریاست پاسپورت نه شروع کړي. تر اوسه پورې هم موږ وینو چې دغه وزیر چې دوی ستاینه یې کړې ده او د دوی په تور لیست کې هم شامل دی، عجیب دنیا ده او عجیب زمانه او عجب افغانستان متاسفانه. چې هغه سړی چې دغه ملل متحد په تور لیست کې شامل دی بیا یوناما راځي د هغې د کړنو ستاینه کوي. خیر، زه هم هر چیرته چې د رشوت په وړاندې باندې اقدامات ترسره کیږي زه ستایم، مګر آیا فکر کوئ چې صرف دغه د یو مثبت پوینټ په صفت باندې راځي؟ دا زما په نظر باندې د یوناما ځینې شیان هم دقیق هغه وضعیت باندې دی چې دوی وایي افغانستان امن دی، مګر دغه د امنیت په تعریف کې دوی پاتې راځي، یا وایي چې د طالبانو واکمنی په افغانستان کې ده مګر د واکمنی د تعریف څخه دوی پاتې راځي. همدارنګه که چیرته تاسو خپل رادیو ستاسو اوریدونکو ستاسو خپل رادیو د هغه بیرته ستنه شوي کډوالو غږ واوري، ځکه چې ما په هغه برنامو کې هم ګډون کړی، نو په یاد کې مې دغه غږونه چې خلک ویل چې دوی سره هیڅ نه مرسته نه ده شوې، سربیره پر دې چې دوی سره مرسته نه ده شوې، د دوی د ځای په ځای کېدو لپاره هم کوم خاص اقدامات په پام کې نه دي نیول شوي. حالان چې همدغه چارواکي چې نن سبا حاکم دي په افغانستان کې، دوی ته بل بین المللي مؤسساتو ته نه، صرف طالبانو ته په هر هفته کې 40 میلیونه ډالر اضافه پیسې افغانستان ته ځي. او که تاسو چیرته د سیګار راپور ته ځیر شئ چې د هغوی په وای باندې تقریبا 80 میلیونه ډالر نه اضافه هر هفته افغانستان ته.
آغلی بارکزی، سوال هم داده، یعنی وی خواته ځینې نیوکې شته مثلا د ملګرو ملتونو په دې راپور کې، لیکن بل لور ته چورته ګوري ځینې داسې ټکي هم شته چې په هغې کې د طالبانو د حکومت ستاینه شوې ده. تاسو البته ځینو شیانو ته مخکې اشاره وکړه، د ملګرو ملتونو عمومي راپور ته که وګورو مثلا د مخدرو موادو په برخه کې د دوی ستاینه کوي، د افغانستان داخلي امنیت ستاینه کوي، د دې ستاینه کوي چې په ګاونډیو هیوادونو کې مداخله نه کوي. البته ځینې مهم اعتراضونه هم شته چې د بشر د حقونو مسله
هیرم نشي. شیبار صاحب، چې دغه راپورونه د طالبانو تر سلطې او واکمنۍ لاندې جوړیږي، او که چیرته دنیا دغه خبرې هم نه کوي، نو د دوی هغه ټاکس اخیستونکي به ورته وایي چې تاسو ولې پیسې ورکوئ. دا ځینې خبرې صرف دې لپاره کېږي چې حداقل دنیا په افغانستان کې یا خپل یوناما خپل وظیفه په افغانستان کې خپل ماموریت وغځوي. نن سبا تاسو ته بهتره معلومه ده چې هر اداره په افغانستان کې د یو مشروع او مضبوط نظام په نه درلودلو سره دوی غواړي چې خپل ځان لپاره، خپل ادارې لپاره، خپل دفتر لپاره، خپل کارمندان لپاره ګټې ترلاسه کړي. نو دوی غواړي موږ وغواړو نه غواړو د دوی په راپورونو کې واقعیتونه څنګه چې شته دی نه برملا کیږي. مثلا د دوی په راپور کې د افغانستان د ګاونډیانو متاسفانه خبره دا نه ده، هیڅ ګاونډی د افغانستان د امن احساس نه کوي. ورشه ایران نه پوښتنه وکړي، ورشه تاجکستان، پاکستان، ترکمنستان نه پوښتنه وکړي.
ایران هیڅ کلم وبخشي تاسو ایران یاد کو، د افغانستان په ګاونډیو کې له پاکستان او له تاجکستان پرته چې شکایت کړی ده، نو ازبکستان شکایت کړی، نه ترکمنستان او نه ایران.
یو خبر رسمی شکایت ده صحیح، مګر بل خبر هم دغه ده چې نو خبره د شکایت پورې خبره خطر دی پورې ورسېدل چې یو بل اساکر یو بل خاورې ته نه نوزي، د یو طرف نه په موږ باندې توغندي راځي، بل طرف نه د هوانه بمونه راځي، یو بل گاوند ایرانیان درې ولایتونه موږ نه عملا اخیستي دي، ځکه چې والیانې د ایران او
خیر دا خو داده دا خو داده
استخبارات د ایران خیر
نه دا خو داده چې
نه کوم
څه دی او بلش مالی څنګه دا خو داده چې افغانستان د درو ولایتونو والیان د ایران خلک دي. د دې خطر چې دا بحث راغونډ کو رامیس پور صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه مشکلاتو ته مخکې هم په دې بحث کې اشاره وشوه، تاسو هم ځینو ته اشاره وکړه، څرنګه کېدای شي چې دغه مشکلات یو څه راکم شي؟ فرضاً تر اوسه پورې چې زه دې بحث ته ګورم، یو پیشنهاد دا ده چې طالبان بد دي او طالبان باید لرې شي. لیکن طالبان که بد دي که هر رنګ دي، خو نړیواله ټولنه بیا ځینو برخو کې د دوی ستاینه کوي، نو څه باید وشي؟ آیا ممکنه ده چې دوی لرې شي او دغه مشکلات رفع شي، او که هغه نه کیږي څه باید وشي؟
ګورې زما له هنده او د زیرو سیلونکو له هنده، له هغه ځای چې موږ او تاسو ګورو، په مخکنۍ حکومت کې هم د ښځو چارې ډېر مسؤول نه وو. موږ ډېر قضیې درلود هغه وخت کې هم چې دولتي چارواکو په ښځو باندې تیری کوله. هغه هم یو فاسد دولت و، یو فاسد حکومت کو. متاسفانه ریسرچونه دا ښیي، ګزارشات دا ښیي، یو سالم حکومتداري هلته هم موجود نه و. طالبان چې کله رامنځته شو، یو خدا قلدره طبقه او زوردار طبقه ټول افغانستان وشلل. دا خو خپل پر ذات کې یو پرمختګ بل قدم کې دا لازم و. طالبانو ته چې د نورو افغانانو په ملتیا سره سم داسې یو سیستم جوړ کړی و چې هغه د بین المللي موازینو سره سمون خورل، بین المللي موازینو سره هماهنګي درلودل. متاسفانه چې په دغه مسله کې دوی پاتې راغلي، او د دغه پاتې والی هم عامل دا دی چې دوی جنگي خلک دي. په دولتداري او حکومتداري باندې هغه رقم چې لازم دي په معاصر زمانه کې دوی مسلط نه دي، دوی حاکمیت نه لري. دا ډېر واضح مسأله ده. نو نن سبا دنیا له یوې خوانه غواړي چې خپل ډیپلوماتیک فشارونه راوړي، ادووکاسي وکي، دادخواهي وکي، دوی سره تعامل وکي، دوی سره خبرې وکي، او له بلې خوا دوی ته یو څه وارنینګونه او اختارونه هم ورکي چې کچېرې تاسو دا کارونه ونه کړئ، نو د تاسو کارنامه به خرابه پاتې کیږي، تاسو به بین المللي مشروعیت ترلاسه ونه کړئ، تاسو به په ملل متحد کې څوکۍ به ترلاسه نه کړئ، د تاسو وجهه او سیره به بین المللي ټولنې سره داسې همداسې خیرن پاتې شي. دا هغه مسایل دي چې باید دغه چارواکي چې اوس قدرت باندې ولکه کړی ده، دوی به په خود راشي او په دغه مسله باندې سوچ وکړي، او د هغو افغانانو څخه چې دوی پاک افغانان دي په بهر یا په داخل کې، دوی له تجارب څخه استفاده وکړي. قانونیت باید په افغانستان کې دوی حاکم کړي، او دغه بین المللي موازین خصوصا د ښځو په وړاندې هغه رقم چې اسلامي شریعت ورته دا حقونه ورکړي دي، بین المللي موازین ورته په رسمیت باندې پیژندلي دي، دوی باید یو څه وزنګري وکړي خپل پالیسيګانې. دغه رقم چې دوی حکومتداري کوي، دا خپل د بین المللي بشري حقونو د پرنسيبونو سره سم وایي چې خشونت بیرته بیا خشونت زیږوي. دغه سي بدرفتاری او دغه سي بد چلند خصوصا چې د افغانانو پر نوامیسو باندې هغه تکر ولري، هغه تصادم ولري، نو خو هم خو چې د خشونت دغه سرخه بیا هم سرخی او افغانان هم داسې په دغه بدبختۍ کې پاتې کیږي. زه فکر کوم په دې کې بین المللي ټولنې هم باید خپل حل ځل ته دوام ورکړي، دا گزارشات هم په خپل ځای کې حیثیت او ارزښت لري، افغانان هم باید ځان منسجم کړي، او دغه موجوده چارواکي هم یو څه باید په هوش راشي.
مننه جان باسب، تاسو څه فکر کوئ چې څه باید وشي؟ د حل لاره څه درته ښکاري؟
یو ملاحظه زه لرم چې دغه ګاونډیانو ته خو به طالب خطر اوسېږي، دګې هیڅ شک نشته. خو دا ګاونډیان معمولا افغانستان ته ډېر خطر دي، مخصوصا ایران او پاکستان، او همیشه هغه څه چلند کړی دی چې افغانستان تضعیف کړي. دوی تر اوسه پورې هم افغانستان سره هدف می طالب نه دی. طالب بخپل معامله لري ایران سره، پاکستان سره هغه جدا بسته، اما دغه دوه ګاونډیو همیشه کوشش کړی او کار کړی دی د دې لپاره چې افغانستان تضعیف کړي. هغه د منځنیو پیړیو چلند تر اوسه پورې افغانستان سره کوي. دوی خپل قوت زموږ په ضعف کې ګوري. دې ته باید څو پام وسی زما په نظر. بهرحال ګوري کاغلی شبر، خبر بنسټیز ده. فشار هم که اوس مثلا ګوري دا کنفرانسونه را دایریږي، پرون په لندن کې یو کنفرانس و، دغه هفته په آخر کې په کابل کې یا په مسکو کې کېدای شي بل دغه څلور هیوادو یو کنفرانس دایر شي، روسیا، چین، ایران، پاکستان. همدغسې بیا خبر زی دوهې ته، یعنی فشار په دې ډلې باندې اضافه کیږي او زیاتیږي. دا ډله باید په هوش راشي، قانون ته تمکین وکړي، او دغه یتش په نوم اسلامي چلند، اماراتي چلند دا آینده نه لري، دا افغانستان خرابوي. که دوی رښتیا سره د افغانستان بچیان دي، د دغه خاورې اولاده ده، نو دوی دې لږ زره فکر وکړي، لږ زره په هوش راشي، دغه غرور او تکبر نه دي راووزي، او قانونمند یو اداره دی رامنځته کړي چې هغه هلته په کې ټول افغانان اوسېږي، څه دننه څه بهر. غیر د دې چې موږ یو قانونمند ټولنه را جوړه کړو، قانونمند اداره را جوړه کړو، در هغې پورې به
افغانستان کې حالت سمون پي. جان باسه، دلته بل سوال دا دی، د طالبانو مخالف په ډلې او یاغه کسان چې له طالبان سره مخالف دي یو برخه په دې باور دي چې تر هغه پوري یو طالب هم په افغانستان کې د افغانستان وضعیت بهبود نشي پیدا کولای. ځینې کسان بیا د سیل کرامسپور صاحب چې مخکې دلته وړاندیز وکړ چې نه د حلارې هم شته، تاسو په کوم باندې باور لرئ؟
نه زما هم چنه حل لارشته، زه شخصا مثلا د جنگ طرفدار نه یم کاغلی شبر، یعنی زه سخت د طالبانی تفکر سره د طالبانی تفکر دښمن یم، اما توپک سره کار نه لرم. زه وایم چې انسان دی د پاره خلق شو، هغه هم په خپل کور کې. زه نه غواړم چې په افغانستان کې جګړه وشي، زه په هیڅ صورت دې طرفدار نه یم. زه غواړم چې دا خلک په هوښ راشي، زه پوهیږم چې په افغانستان کې طالب یو تریک واقعیت دی. افغانستان کې دې ټول رښتیا به نه وسی کنا او رښتیا نه ده، خو یو واقعیت دی، تریخ واقعیت دی. ما ټولنه کې دغه سي خلک شته لکه طالبان، خو دسي خلک هم شته لکه تاسو، لکه رامسپور صاحب، لکه بارکزی صاحب، لکه نور. درست چې طالبانی فکر نه کوو، موږ نه غواړو اماراتي طالبانی فکر وکړو، موږ غواړو افغاني فکر وکړو، ملي فکر وکړو د ټول افغانانو لپاره. او دغه د لپاره د طالبانو ته بلنه ورکو چې اي خلکو، تاسو نشو کولای په دې وشتمه پیړۍ کې په دغه کلیوالي روایت، په دغه دهشت او وحشت او اختناق چې تاسو جاری کړی دی، قانون نشته، هر شي ته تاسو د اسلام د دین د مبین دا نه کیږي، دا در سره دنیا نه مني. تاسو وینئ نن سبا تاسو ته د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تعین کیږي. دا د څه لپاره؟ دا د دې لپاره چې دنیا تا نه مني، افغانان دی نه بنی. افغانان دې شکایت کوي په هر مرجی کې چې اوسیږي چې د هغوی حقوق دلته نقضیږي. انساني حقوق دی، بشري حقوق دی، د ښځو حقوق، حقوق د نجونو حقوق، د انسان حقوق قانون ته نشي بلای کولای. نو فشار در باندې زیاتیږي، او دغه فشار یو ورځ افغانستان خرابوي. دا فشار دې ته زمينه مساعده کې چې دلته به بیا باندې پوځیان راځي او په زور به خپل اراده در باندې عاملوي. مینه لاره مپرېږده، لار
لاس ورکم پدار. مننه جان باسه، بیرته بیا تاسو ته راځم. رامسپور صاحب، تاسو که څه هم مخکې دا جین وړاندیزونه وکړل چې داسې یا داسې باید وشي، خو که چیرته دا کوم وړاندیزونه چې تاسو لرل دا عملی نشي، مثلا که چیرته خدای مکه درې کاله وروسته افغانستان داسې یو هیواد وي چې نړیوالې ټولنې په رسمیت نه وي پیژندلی، که درې کاله وروسته ملګري ملتونه داسې یو راپور خپروي لکه دا د یوناما دغه راپور چې زما مخې ته دی، او په دې کې د بشري حقونو د سخت نقص برخو ته اشاره دي، او مادهوار او تاریخوار ورته اشاره کوي، څه فکر کوي د افغانستان حالت به څرنګه وي بیا؟
متاسفانه که چیرې وضعیت کې بدلون را نسی او دغه موجوده چارواکي په هوش را نسی او افغانان و نزغمی، یعنی داسې یو مشارکتي سیستم رامنځته نشي، ملي مشروعیت رامنځته نشي، بین المللي مشروعیت رامنځته نشي، موږ همدغه کلکیچن حالت کې به پاتې کیږو. او متاسفانه چې په دغه زمینه کې دغه څوک چې په قدرت کې دي، دوی ځان چلایي، دوی ته هیڅ مشکل نه ده. منتها دغه سلویخت میلیون عادي افغانان چې دوی نن سبا مشکلاتو سره لاس او گریوان دي، دوی حالت خرابیږي، او د منطقي او سیمي حالت لدین هم ډیر خرابیږي، ځکه چې دا د افراطیت سپې چې نن سبا د مدرسو په جوړولو کې او ستاسو او د جنباسه فرموده د دینی رادیکالیزم په پخښولو او تیټولو سره دا لا پسې خرابیږي. او متاسفانه منطقه هم د مونږ سیمي او د دنیا حتی نورو سیمي کیدای شي چې له دغه مسایلو څخه متاثر اوسي هغه وخت، او داسې وخت براشي چې په افغانستان کې ډیری خلک بیا هم مهاجرتونه وکي، کډه وکي، او د مونږ وضعیت په همدغه سي تاریخواله کې پاتې سي. زه خو اوس هم غلیمت ګڼم چې دغه موجوده چارواکي یو څه فکر وکي، یو څه اقدامات لاس لاندې ونیسي. امیدواري سته.
تاسو له امیدواري نه مطلب څه دی؟ یعنی آیا په د طالبانو په چارواکو کې به دغه سي راپورونه لکه یوناما چې خبره کړې دي ځینې تغییرات راولي؟
کیدای شي بلاخره، ځکه چې اوس موږ او تاسو ګورو چې دوی په منځ کې ځینې کسان شته چې دوی هر کله د ښځو د حقونو څخه دفاع کوي، پلوي کوي، د ښځو تعلیم څخه دفاع کوي، یعنی داسې علائم ښکاري چې دوی په منځ کې داسې کسان هم موجود دي. خو متاسفانه هغه کړی چې قدرت دوی په لاس کې دوی ډیر زور وردي، او دوی نه غواړي چې دا اصلاحات رامنځته شي. نو خدای دې وکړي چې دغه ادوکاسي، دغه گزارشات، دغه موږ او تاسو دغه میډیا خبري اترې دا دوی باندې څه تاثیر وکړي؟ حداقل
مننه جان با صاحب، څنګه تاسو څه فکر کوئ چې دغه رقم راپورونه لکه یوناما چې خبره کړې دي، او یا د ملګرو ملتونو امنیت شورا چې څو ځله راپورونه خبره کړل، د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ راپورونه خبره کړل، دا به څه څه تاثیر وکي؟
بله شکه چه کوي خو د دې خونه خو به هیڅ کار نه خغل جبر چې د طالب په منځ کې یواله د نظر نشته موږ وخت په وخت د دوی د چارواکو څرګندونی ګورو مثلا تاسو د عباس تانیزي خبرې ته ځیر شئ څو ځلي او د دې لوی یو توپیر دی د هغه نامعلومه کسانو چې په لوی کندهار کې چیرته پټ دي همداسې مثلا د نورو د دوی کېدای شي ډیرو مطرحو یا فیصله کن چیری به نو سیگی خو تاثیر گذار چیری دی پدی دلا که چه آقای مثلا مخالف نظر بگیده دقا چلن چه اوز پا افغانستان که پلی کی پا طولی زتوگ از ما پا نظر بله شک چه رسانه که اجتماعی دی که نور عمومی نشراتی دا خپل تاثیر لری دا روشنگری دامه لری طالب دیده احساسوی چه رونان دا پرمختلل طبقه دا افغانستان ارسره نده دا افغانستان خزی ارسره ندی دا افغانستان راتلون که ارسره نده پا دا غد طور تیاره که افغانستان ساتل او بیادی تا دا امنیت نوم ورکول و متاسفانه به همکاران په ملل متحد کې دې ته یو مثبت ګام نوم ورکول زما په نظر دا منصفانه نه ده ځکه چې په زندان کې خو هم میاشته ده سهار چای درکې غرمه ډوډۍ درکې مازیګر دې چکر تم ری بیا دې ډوډۍ درکې بیا خوب امنیت دې څوک در سره غلط نه لري اما انساني امنیت چرته ده روحي امنیت چرته ده د کار امنیت چرته ده د راتلونکي امنیت چرته ده د بچیانو د روغتیا د
سره مرحله ته او جان باسبي مرحله ته رسیدل هم یعنی ډیر ګامونه باید واخیستل چې افغانان هغه مرحله ته ورسی یعنی داسې اساس
هم ګورشه برسه بوز دوه کال او څو میاشتې لرو کنه اوس تاسو راځي دا گزارش په کیدو څنګه اورته پر ټول درنه بل فاس ها دا لاس راولې چې د افغانستان د پاره ارزښتناک اوسېږي د افغانستان د آینده لپاره دا کمی دي یوازې یو ټکی خاله شبر چې دا دوه کال زما مونږونی خويندې بچیان مکتب ته نزي تاسو د دغه گزار او د دغه تاثیر په افغانستان باندې وڅیړئ ان دا دومره خیانت ته افغانستان سره دا دومره جفا ده چې دا بيخي د سول د افغانستان نوم بيخي سولستان کیدو دا برابرۍ نه دا دومره زیان رسوي افغانستان ته هغه شبر په یوهشته مې پیړی چې زما اولاده بي سواد اوسېږي او یو هندستاني وشي کوله مثلا هر ځای ته ورسی کی خو افغان په در په درې په دنیا کې په ګرځي مهاجر وي ولی اخر دا ظلم د څه شي لپاره څه شي نوم د کوم نوم د لپاره ولی دا کار کیږي زه خو وایم کنه چې فشار باید وساتل شي فشار به ساتو خبرې به کوو بل شکه یو دغه به هم توقف نکوو ځکه چې زمون د وطن آینده مونږ ته مهمه ده هم دا طالبان دی په دې حاکمیت کې خپل ځای پیدا کړي خپل ته دی خپل ځان ته د غډاله ته دی یو نوم کې یو هڅ دی ایجاد کی په دې حکومت کې دی اوسېږي نه پېږه رئیس د ستره محکمه دی شي وزیر د عدلی دی شي قوانین دی جوړ کی کدو دی ظرفیت لري خو نور افغانانو ته اجازه ورکړي چې هغه هم دغه خوري بچیان دی طالبان نه دی اماراتیان نه دی حق ورکړي چې په حکومت کې را شامل شي د وطن ګډ جوړ کړي بل کوم په دې دنیا کې په دین دا یو اثر کې نه کیږي چې میر زورما ټول اسما او زه چې وای ما هغه مدینه فاضله دا ټول را سره
مانه نه جان
بس دا اندل لري فشار بزیا ټیک
دی خبرونه ورسوي تر رسیدلې جان بس سب کستا سو نظر په دې اخیره کې واخلم په مشخص ډول ساسو وړاندیز په سیوی طالبانو ته چې دوی د سیو نظام په خوا روان شي چې غنړیوال ټولنې ته د منلو وي
وخت سره درې لارې دي ګوري خو وخت خو نشته خو وخت هر ورځ مونږ نزیې مونږ خرابوي ډیر زیات ځانې راسهولې دی راته او هر ورځ مونږ د تباہی ورځ ده درې لارې یا به دوی راضي د افغانستان د اناناتو ته په درنښت لویه جرګه به دایره نه مولایي لویه جرګه نه طالباني خلک به نه غولوي دا چلو ول پریږدې خلک ډیر خوشی
لاندو وخت کم ده جان باسا
اماغه جینی شورا د الو الو خو بیا به ملاین حالت پر ټول را غواړي کاغه نه کوي راش انتخاباته ته
ها انتخابات
کې د صندوق
بل
کې د صندوق
او بل
کې د صندوق ته خو چې ترکیه کې انتخاباته شي اولين کستر الته ورته مبارکي ورکې دغه پاکستان چې ستړي نږدې ملګری دی هغه ته خو زی مبارکي غاني ورکې شو انتخابات کیږي اما خپل وطن کې ول انتخابات نه پېږي کته پزان دا
نه 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 جان باسب رامسپور صاحب ډیره مننه چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته. جانبا صاحب له تاسو څخه هم منندوی یم او شکریه بارکزی څخه هم مننه کوم چې د دې بحث په یوې برخه کې راسره و. لا اوریدونکو اجازه اخلم تر بلې خپرونې مو خدای مل.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio